که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم. د سهار 8 بجې دی تر 9 بجو د آزادۍ رادیو دی لمړی یو ساعته خبرونه تخرغ لست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د ملکی تلفاتو په اړه کندوز ولایت ته استول شوی دولتي پلاوی وایي په لنډ وخت کې به د خپلو تحقیقاتو نتیجه اعلان کړي. له لنډې خبری برخې وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې په 19 پروګرام کې د نورو په زړه پورې مسایلو تر څنګ د 12 ګرامه مغزه کتاب له لیکوال شهرت ننګیال سره د کلم لیکنې په اړه بحث لرو.
کالم معمولا په څو موضوعات باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حال دا چې تبصره ستوغه او وچه سپورې وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي.
د شهرت ننګیال مرکه او د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام وروسته راځي. لومړی پام وکړئ قدرمنو اوریدونکو خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په کندوز کې پر ملکی وګړو بمباري پر بشري حقونو څرګند تیری دی. تمه ده چې پاکستانی چارواکي شربت ګله سبا افغانستان ته وسپاري. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې عراقي ځواکونو په موسل ښار کې داسې یو ډله ییز قبر موندلی چې وایي سل مړي پکې دي. بشپړ خبرونه. د افغان نړیوال سازمان وایي په کندوز کې پر ملکی وګړو بمباري پر بشري حقونو څرګند تیری دی. د سازمان د ملګرو ملتونو لخوا په دې اړه د خپلواکو څیړنو هرکلی کړی. په کندوز کې تیره اونۍ لږ تر لږه 1.5 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې وو په یوه هوایي حمله کې ووژل شول. په دې حمله کې پر دې ملکیانو سربیره 26 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د افغان نړیوال سازمان پرون وویل چې د پیښې په اړه باید خپلواکه څیړنه وشي او عملینه باید محاکمه شي. تمه ده چې پاکستانی چارواکي سبا چهارشنبه شربت ګله د افغانستان حکومت ته وسپاري. ټاکل شوی و چې نوموړی د دوشنبه په ورځ لا په پاکستان کې د افغانستان د سیاسي ماموریت مسؤلینو ته وسپارل شي، خو د ورپېښې ناروغۍ له کبله د پېښور په یو روغتون کې بستر شوه. په پېښور کې د افغانستان قونسلګری وایي چې د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې د چهارشنبه تر ورځې هغې ته په روغتون کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي. شربت ګله په پاکستان کې د جعلي اسنادو د جوړولو په تور څو ورځې په زندان کې وه. افغانستان ته د شربت ګلې د ستنېدو لپاره ځانګړي مراسم په پام کې دي چې ولسمشر اشرف غني به هم ګډون پکې وکړي. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې په کابل کې د شربت ګلې او د هغې د کورنۍ د استوګنې لپاره تدابیر نیول شوي دي. په خوست کې دوه کسان د قتل او د مخدرو موادو د قاچاق په تور نیول شوي. د دې ولایت امنیه قماندان فیض الله غیرت ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې یو د یو قومي مشر په وژنه تورن دی.
یو کس قاچاقبر چې د مخدره موادو کاروبار کولو پولیسو ونیول. همدارنګ زموږ د یو مشر په ګربزو کې یو سپینګیری په تېر هفته کې په قتل ورسېدو. د پولیسو د اپراتیفي او کشپي کار په نتیجه کې هغه هم نیول شوی دی.
د خوست امنیه قماندان همدراز وایي چې په تیرو دوو اونیو کې 15 ماینونه هم خونسا کړي دي. د عراق د موسل ښار په جنوب کې یو ډله ییز قبر موندل شوی چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 100 جسدونه پکې دي. د عراق د پوځ یو ډګروال یحیا رسول ویلي چې د ټولو جسدونو سرونه پرې شوي دي. د دې پوځي په وینا جسدونه ډیر خراب شوي او نه معلومیږي چې ملکی کسان دي که پوځیان. دا ډله ییز قبر پرون د حمام العلیل ښارګوټي د کرنې پوهنتون ته نږدې وموندل شو. د عراق پوځ پرون د حمام العلیل سیمه د داعش ډلې له وسلوالو څخه ونیو. د ښارګوټۍ د دجلې سیند پر غاړه د موسل په جنوبي لمنو کې پروت دی. د یو بل خبر له مخې د عراق کورد ملیشو یا پیشمرګه د موسل په شمال ختیځ کې د باشقه ښارګوټۍ چې ستراتیژیک اهمیت لري د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه نیولی. د ښارګوټۍ له 2 کلونو راهیسې د داعش ډلې په لاس کې و. ویل کېږي چې لږ تر لږه 2000 پیشمرګه ملیشه په دې سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. ویل کېږي دا سیمه د داعش او پیشمرګه د جګړې کرښه وه. د دایښ وسلوالو هڅه کوله چې په انتحاري حملو او بمی چودنو سره په بشکه کې د پېشمرګه ملشو مخنیوي وکړي. په امریکا کې نن د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. د دواړو ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ پرون خپلې وروستۍ انتخاباتي غونډې وکړې. دیموکراتیکي کاندید هیلری کلینټن وویل چې د جمهوري غوښتونکو وبخی هیلری کلینټن وویل چې د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ امریکا ویشلې او دا به د هغه پر ضد له ترخې مبارزې وروسته د هیواد بیرته یو موټی کړي. کلینټن پرون خپلې وروستۍ څلور انتخاباتي غونډې په هغو ایالتونو کې وکړې چې له مقابل لوري سره نازک تفاوت پکې لري. د انتخاباتي مبارزو وروستۍ ورځ د امریکا د استخباراتو د فدرال ادارې د مشر جیمز کومی د دې خبرې تر اغیز لاندې و چې د هیلری کلینټن په افشا شویو ایمیلونو کې داسې اسناد نشته چې پر هغې د جنایي تور د لګېدو سبب شي. خو ډونالد ټرمپ پرون هم د هیلری کلینټن د ایمیلونو مسله یاده کړه او خپلو پلویانو ته یې وویل چې هغه ملامته ده. او وروستی خبر، په مسکو کې چارواکي وایي چې روسیا او ترکیه په پوځي برخه کې همکاري سره پیل کړي. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو مشران د روان 2014 میلادي کال تر پای مخکې د یو ګډ پوځي کمیسیون د جوړېدو لپاره سره وګوري. د روسیې د تخنیکي پوځي همکاریو د فدرالي خدماتو مسؤل الکساندر فومن پرون وویل چې د دواړو ولسمشرانو د دې لیدنې د وخت د ټاکلو په اړه خبرې روانې دي. د فومن په وینا په دې خبرو کې به روسیا د ترکیې حکومت ته د راکټونو د دفاعي سیستم د ورکولو په اړه هم بحث وشي. په 2015 میلادي کال کې د ترکیې او سوریه ترمنځ په سرحدي سیمو کې د روسیې د ویجټ الوتکې تر سقوط وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب شول. خو په ترکیه کې د رژیم پر ضد له ناکامې کودتا وروسته مسکو او انقره د خپلو اړیکو د بیا ښه کولو هڅه کړې. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. هغه حکومتي پلاوی چې په کندز کې د ملکی تلفاتو په اړه د څېړنې لپاره تللی وایي چې د خپل کار پایلې به په لنډ وخت کې له مطبوعاتو سره شریکې کړي. راپورونه وایي چې د کندز د بزد کنداري په سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې 1.5 ملکی کسان ووژل شول چې لږ تر لږه 15 کوچنیان هم پکې وو. ملګري ملتونه وایي چې په دې اړه یې خپلواکې څېړنې پیل کړي دي او د افغان نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د دې اقدام هرکلای کړی. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلال زئی په راپور کې واورئ.
هغه دولتي پلاوی چې د کندز د بوز کنداریان په سیمه کې د وروستۍ بمباری په اړه د څېړنې لپاره کندز ته تللی وایي چې د دوی څېړنې شایي وخت ونیسي، خو پایلې به یې له خلکو سره شریکې کړي. د پلاوی د یکشنبې په ورځ په کندز کې د هوایي حملې په اړه څېړنې پیل کړې، خو د خپل کار په اړه یې تر اوسه جزئیات نه دي ورکړي. د کندز د بوز کنداریان سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي پر دې سیمه په هوایي حمله کې زیات د وسلوالو طالبانو کورنۍ غړي وژل شوې دي. د کندز د والی ویندوی محمود دانش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پیښه په اړه له څېړنو سره د مرستې لپاره او د اړتیا په صورت کې شایي هلته پوځي عملیات وشي. د ښاغلي دانش په وینا کندز ته د تللي پلاوي د څېړنو د پایلو وروستۍ پریکړه به ولسمشر محمد اشرف غنی ته وسپارل شي.
عاملین اصلي برنامه او یا کسایی که مقصر هستند اینا تحت پیگرد قرار میگیره و بررسی میشه که چگونه اتفاق افتاده.
دا پیش اصلی عملان او هغه کسان چې دا کاری کړی تر څیړنې لاندې دي او بکتل شي چې دا پیش څرنګه اولی شوه ده. دا څیړنو پایلې به ولسمشر ته پر میز ښودل سي چې پریکړه وکړي. کندز ته د تللي حکومتي پلاوی مشري د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي چې د امنیتي ادارو یو شمېر نور چارواکي هم ورسره ملګري دي. هغوی ویلي چې د خپل کار پایلې به په لنډ وخت کې له مطبوعاتو سره شریکې کړي، خو په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده. تېره اونۍ په کندز کې د بوز کنداریان په سیمه کې 1.5 ملکی کسان، 3 عسکر او 6 وسلوال طالبان ووژل شو. ملګرو ملتونو هم په دې اړه د پلټنو اعلان کړی دی. د افغان نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د دې اقدام هرکلی کړی. د دې سازمان د اسیا د جنوب هیوادونو مسؤلی جمپا پاټیل ویلي چې په کندز کې دا ناوړه پیښه پر بشري قوانینو تېری دی. د جمپا پاټیل په وینا ناټو او امریکایي ځواکونه باید په دې اړه ځواب ورکړي. د دې ادارې په وینا کې چیرې په دې ارتباط په څېړنو کې داسې شواهد ترلاسه سي چې دا پېښه جنګي جنایت وګڼي، عاملین یې باید په عادلانه محکمه کې محاکمه شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملکي تلفاتو د څېړنې لپاره کندوز ولایت ته استول شوی دولتي پلاوی وایي چې د خپل کار پایلې به په لنډ وخت کې له مطبوعاتو سره شریکې کړي. د کندوز په هوایي حمله کې 1.5 ملکي کسان چې لږ تر لږه 15 ماشومان وو ووژل شول. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه کوو. رضوان مراد د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کندوز کې د تېرې پنجشنبه په شپه د طالبانو پر ضد په بمباری کې د ملکیانو د وژل کېدو په موضوع لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې پامیلا کانسټیبل او سید صلاح الدین خلې د امریکا پوځي چارواکو منلې چې په کندوز کې د بمباری په لړ کې احتمالا ملکیان وژل شوي دي. دوی په عین حال کې ویلي چې دا پیښه هغه مهال شو چې افغان او امریکایي پوځیانو د کندوز په بوزې کندهاري کلي کې د طالبانو د مشرانو د غونډې په باب د رپورټ له ترلاسه کولو وروسته د هغوی د منډولو لټه کوله. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې لیکوالان وایي چې امریکایي چارواکو د وشل شو ملکیانو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکو او شاهدانو د هغو شمیر 1.5 تنه ښودلی او ویلي دي چې د دوی په منځ کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. همداراز 25 نور ژوبل شوي دي. په دې پیښه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خواشینی ښکاره کړې ده او بوزي کنداري کلي ته یو پلاوی استولی چې تحقیقات وکړي. خو په دې پیښه د پخواني ولسمشر حامد کرزي انتقاد لا شدیدو. د ویلي دي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په برخه کې د ده اندېښنې د دې سبب شو چې له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک نه کړي. د جګړې اصول انسټیټیوټ بیا د افغانستان په ناامنو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د جګړې اصول انسټیټیوټ د فاریاب ولایت د چارواکو په حواله لیکي چې د قانون د حاکمیت د نشتوالي له امله د کورنۍ تاوتریخوالي عاملان بې ویرې ګرځي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي دوی نشي کولی چې د کورنۍ تاوتریخوالي عاملان ونیسي، ځکه هغوی په هغو سیمو کې دي چې د دولت له حاکمیت بهر او د وسلوالو په کنټرول کې دي. د جګړې اصول انسټیټیوټ زیاتوي د فاریاب په هغو سیمو کې چې طالبان واکمن دي د کورنۍ تاوتریخوالي قضیې د همدې ډلې لخوا حل او فصل کیږي چې د ښځو لپاره ویرونکې پایلې له ځان سره لري. د مقالې لیکوال د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو یادونه کړې ده.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 چپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې په موکړې د ازادي رادیوی مجلې 19 پروگرام تا.
د آزادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. کالم به څنګه لیکو؟ نثر باید څنګه وي؟ په کومو موضوعاتو کالم لیکلی شو؟ په روانه خپرونه کې مشهور کالم لیکوال شهرت ننګیال دا پوښتنې ځوابوي.
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې د کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي.
لنډ حکایت، د باز خان عالمیار نظم، او په ادبي باز کې د علومو اکاډمۍ غړی شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې شرقي او غربي سمبولونه کوم مشترک ټکي او فرقونه لري. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد راوړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پښتو ژبې نومیالي سندرغاړي استاد خیال محمد ته د غازی میر بچه خان علی دولتی میډال ورکړ. په هغه فرمان کې چې په کابل کې د جمهوریت ریاست د دفتر لخوا صادر شوی راغلی، د پښتو د کلاسیکي موسیقي، ولسی موسیقي او نوې موسیقي په برخه کې پیژندل شوی سندرغاړی استاد خیال محمد د پښتو موسیقي د ځانګړي مکتب خاوند ګڼل کیږي. موسیقي ته د خدمت په لاره کې د قدر وړ کړنې ترسره کړي. له همدې امله د نوموړي د ښو، غوره او قدر وړ خدمتونو د تقدیرولو په خاطر د اساسي قانون د 46 مادې د 19 فقرې له حکم سره سم د پښتو موسیقي د غزل بادشاه استاد خیال محمد ته د غازی میر بچه خان د عالي دولتي میډال ورکړه منظور شوه. د استاد خیال محمد د هنر او شخصیت منځغونډه د نومبر په لومړۍ نیټه د پېښور په نشترحال کې جوړه شوې وه چې د نوموړي د هنر مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په روانه خپرونه کې په همدې اړه په کوټه کې د ملګري لیکوال ادبي ټولنې د ځانګړې غونډې ریپورت هم اورېدلی شئ. د لړم د میاشتې په 12 نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ډاکټر کمال سادات د انډونیزیا له سفیر او په کابل کې د یونسکو سازمان له استازي سره په ګډه په ملي موزیم کې د بامیان برو بوداور په نوم د عکسونو نندارتون پرانیست. د باختر اژانس د خبر له مخې د عکسونو په دې نندارتون کې د بامیان د لرغونو عابدو او څلو 40 عکسونه نندارې ته وړاندې شوي دي. په ملي موزیم کې د عکسونو دا نندارتون د انډونیزیا د سفارت لخوا جوړ شوی او د یوې میاشتې په مخه به پرانیستی وي. چې بورو بوداور په اندونیزیا کې د یو ډیر لرغونی بودایي معبد نوم دی چې لا هم آباد دی. په کابل کې د سید جیلانی جلان منځغونډه جوړه شوه. دغه غونډه چې د کابل په کتابخار کې جوړه شوې وه ګڼو فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د سید جیلانی جلان پر شاعرۍ خبرې وشوې او هغه یې یو نوښتګر شاعر وباله. د غونډې په پای کې ځوان سندرغاړي جاوید امیرخیل د ښاغلي جلان ځینې شعرونه هم زمزمه کړل.
افغان انځورګر او مجسمه جوړونکي پروفیسور امان الله حیدرزاد خپل 200 اثر چې په تیرو 3 لسیزو کې انځور او توغلی وو د افغانستان د علومو اکاډمي د اتنوګرافي موزیم ته وسپارل. پروفیسور حیدرزاد له 2 کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. نوموړی وایي دا مې یوه هیله وه چې خپل آثار په افغانستان کې کوم موزیم ته وسپارم. دا دی نن مې دا هیله هم پوره شوه. نور حال زموږ د همکار واصل وسال په راپورټ کې چې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی وو.
په کابل کې د حیدرزاد په نوم د موډرنو یا نویو هنرونو لومړنی موزیم پرانستل شو. د علومو اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم ترڅنګ د حیدرزاد په نوم په نوي جوړ شوي موزیم کې د استاد حیدرزاد هغه 200 بیلابیل هنري آثار چې نوموړي په 13 لسیزو کې په امریکا کې جوړ کړي نندارې ته ښودل شوي. په دغو هنري آثارو کې توګل شوې مجسمې، نقاشي، میډالونه او یو شمېر نور له نوښته ډک هنري آثار چې په امریکا او اروپا کې هم نندارې ته وړاندې شوي شامل دي. د چهارشنبه په ورځ د دغه هنري موزیم د پرانستې په مراسمو کې استاد امان الله حیدرزاد د خپلو هنري آثارو په اړه وویل چې دا یې له پخوا نه یوه هیله وه چې هنري آثار یې په کابل کې نندارې ته وړاندې او ځوان نسل ترې یو څه زده کړي.
آثار دی چې مجسمه سازی ده، نقاشی ده، هنر مدال ده، دیزاین ده. زما آرزو و دیر کلو که چې ما زما آثار په کابل کې راشید. زما امید دغه جوانان دی چې دا یو ځای سي او هنر کې یو ځای خدمت وکړي، اجتماع وکړي او خدمت په جامعه کې وکړي.
ښاغلی حیدرزاد وایي په هیواد کې لکه څنګه چې په کار ده هنر او هنرمند ته توجه نه کیږي چې له امله یې هنري کارونه کمرنګ شوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کیږي په نږدې 40 لسیزو جنګونو کې له هېواده سلګونه تاریخي آثار بهر ته قاچاق شوي او ګڼ شمېر د غیر قانوني کیندنو په نتیجه کې ویجاړ شوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له هڅو سره سره راپور نه وایي چې اوس هم د هېواد په ځینو سیمو کې د تاریخي آثارو د رایستلو لپاره غیر قانوني کیندنې کیږي. لرغون پیژندونکي وایي چې افغان حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاریخي او لرغونو سیمو آثارو د خوندي کولو ترڅنګ لا هیواد بهر په غیر قانوني توګه وړل شو اثر د بیرته راوړل لپاره هم لازم اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د علوم اکاډمۍ مشره سوریه پوپل وایي دوی خوښ دي چې د علوم اکاډمۍ په تعمیر کې دغه موزیم پرانستل شو او دوی په راتلونکي کې غواړي چې د مډرنو هنرونو لپاره یو ځانګړی تعمیر هم جوړ کړي.
اکادمی علوم افغانستان ای آثار به قلب خود
د افغانستان د علوم اکاډمۍ دغه آثارو ته په خپل زړه کې چې د ایتنوګرافي موزیم کې چې له سلو کلونو ډیر قدمات لري ځای ورکړی دی. د افغانستان د علوم او اکاډمۍ په راتلونکو کلونو کې په پام کې لري چې د مدرنو هنرونو لپاره یو نوې ودانۍ جوړه کړي.
پلان دره تعمیر شه د سال آینده.
د اغلی سوریا پوپل د معلوماتو له مخې د دغه موزیم افتخاري مشرۍ د هیواد لومړی میرمن رولا غنی ته ورکړي. موزیمونه په ټول نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغه ټولنې د تاریخي ورثې او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. کاچیرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شونو وبګورو چې سلګونه کاله نیسي، خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په بلباغ کې جوړ شو.
د نومبر په لومړۍ نیټه په پېښور کې د نومیالي سندرغاړي استاد خیال محمد د هنري فعالیتونو قدروانه وشوه. استاد خیال محمد ته د غزل د شاهنشاه لقب هم ورکړ شوی دی او سږ کال د افغانستان جمهوري ریاست د میربچه خان مډال هم ورته منظور کړ. په کوټه کې د ملګري لیکوال په نامه ادبي ټولنې هم خپله غونډه د استاد خیال محمد ژوند او هنري فعالیتونو ته ځانګړې کړې وه. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
استاد خیال محمد اویا کال وړاندې په 1948 میلادي کال په پېښور کې زیږیدلی دی. اولاد ولس کلونو چې د خپل مشر ورور سندرغاړي سیف الملک په مرسته یې له پېښور راډیو څخه په سندرو ویلو پیل وکړ. استاد خیال محمد څه د پاسه 50 کال پښتو موسیقۍ ته خدمت وکړ او زرګونه سندرې یې وویلې. په کوټه کې د ملګري لیکوال ادبي ټولنې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل 15 ورځنۍ غونډه د خیال اونۍ د امن اونۍ په مناسبت د استاد خیال محمد د ژوند او هنر ارزونې ستاینه ته ځانګړې کړې وه. درې اتیا کلن شاعر او لیکوال مقدس خان معصوم خپل ماشومتوب په پېښور کې تیر کړی. وایي هغه وخت سندرغاړي نور هم و، خو استاد خیال محمد یوازینی هنرمند دی چې دومره لوی نوم یې پکې پیدا کړ.
سندرغاړي وو، لیکن دا وو چې کمال ته به څوک نه رسېده. بیا په مزه مزه باندې دا د حجرې مجلس هم بیا ختم شو. کنی مخکې به لوی دغه کې د کلي نه به بهر حجره به څنګه د کلي نه به بهر په پټو کې یو لوی میدان کې به ناستو چې به خلک حجره کې نه ځای کېده. په هغه ځای کې به بیا دې کېناسته. د هغې نه رسو چې کم دی، بیا چې کم کمال بیا راغلی دی، بیا د خیال محمد په زمانه کې راغلی. خیال محمد چې کوم دی، د ده دور دا تر اوسه پورې لا دا را روان دی. خدا دی چې استاد خیال محمد دی، که ګلزار دی، که اریو دغه دی، مطلب د دې زیاتره چې کوم دی د شاګردان پاتې شي، یا که د شاګردان د سټایل خپل کړی دی. د خیال محمد چې کوم دی ډېر لوی لاس دی د ساز او آواز په دوره کې.
سپینجرې لیکوال مرګل اسکر وایي استاد خیال محمد په داسې زمانه کې سندرې پیل کړې چې په دې سیمه کې د موسیقۍ نوي اوزار هم نه وو. خو وایي کله چې د پښتو فلمونو جوړېدل پیل شول او د په فلمونو کې سندرې وویلې، نو پښتو موسیقۍ ته یو نوی رنګ ورکړ.
د پښتون قوم سره موسیقي داسې تړلې ده لکه نور ډېر خاصیتونه. خیال احمد زموږ د پښتو موسیقي یې ډېر لوی نوم دی. د ده سره مخه چې کومه موسیقي په پښتو کې روانه وه، هغه کلاسیکل رنګ یې درلود او ده ته دا اعزاز حاصل دی چې کله دا مخصوص ته راغلی دی، نو د پښتو موسیقي خپل جدید رنګ اخیستی دی. بیا د ده چې کوم دوران و، هغه دوران کې داسې و چې د پښتو فلمان هم شروع شوي دي. ده په پښتو فلمانو کې هم ډېرې سندرې ویلې دي. بل د ده اعزاز دا دی چې څومره نن سبا چې کوم سندرغاړي دي، هغه ګرد د شاګردان پاتې شوي دي، ډېر روزونه کړې ده. نو په دا حواله چې څوک دی اوس عمر خوړلی هم سو، نو زه خدا ستایم چې د پښتو فنکاران هم باید چې دغه راز وستایل شي لکه څنګه چې دا نور موږ خپل اتلان ستایو.
د د ژوب په کالج کې د پښتو ادبیاتو استاد میر حسن خان اتلوایی په پېښور او نورو پښتني سیمو کې چې په حجرو کې د موسیقي محفلونو دود سوي، په دې کې لویه برخه د استاد خیال محمد غوندې لویو هنرمندانو ده، ځکه چې وایي دوی موسیقي له ښارونو څخه کلیو او بانډو ته یووړه او عام خلک یې له موسیقي سره اشنا کړل.
د پنځوس د خرابات سي بیا په موسیقي کې کم نوي رجحانات منځته راغلي دي، په دې کې تقریبا لو برخه سکمه ده یا لوی لاس کم دی هغه د استاد خیال محمد دی. هغه د پښتو موسیقي کې له منګي او رباب علاوه نور داسې شان لکه هارمونیم او یا نور سکم جدید اوزارو دا هم د ده په برکت باندې پښتانه موسیقاران له دې سره ولد سو. بل د موسیقي سکمه ده هغه حجرو ته ورسوله، میپلانو ته ورسوله. له ده وروسته بیا پښتو موسیقي څوري پر مخ تللې ده، په هغه کې بنیادي رول سکم دی هغه د ده دی. پښتو غزل سکمه ول هغه د موسیقي په پردو کې راوستله، پښتو موسیقي او پښتو غزل د سره ونښلول.
د کوټې په یو دولتي کالج کې د پښتو ادبیاتو یو بل استاد شاعر او لیکوال حافظ رحمت نیازی وایي حمزه بابا په شاعري کې او استاد خیال محمد په موسیقي کې پښتو غزل تر اسمانه ورسوله. ښاغلی نیازی وایي د استاد خیال محمد ژغ دومره غیزمن دی چې که یې له سندرو موسیقي لرې سي بیا به یې هم ژغ مینوال ولري.
په اتاتیا کې زه ماشوم د موسیقي سره شلر ولا سم د شاعري باندې لږ پوهېدم. هغه ټیم لیکوالې ما د خیال محمد ژغ کوم هغه د قدرتي طور ما باندې اثر کولی او ما به اورېدلی. لکه حمزه بابا چې په لیکلو کې څومره پښتو غزل تور کړی دی، خیال محمد چې کوم دی هغه په د موسیقي کې پښتو غزل څونه ولي. زه هم که د له ژغ سره د موسیقي نه یې هم د خیال محمد په کوم دغه باندې انداز په کوم سټایل باندې غزل وایي هغه قدرتي درد لري. ژغ داسې دی سړی د محسوس د ژغ سره راوځي، د خاص د زړه راوځي، د خپل یو جلا ځانته سټایل دی، جلا ژغ دی. ما په خیال دا تر ګردو کوم د ډېره غټه خوبي ده.
ټاکل سوې وه چې په پېښور کې د اکتوبر له څلېرویشتمې د استاد خیال محمد د هنر د قدردانۍ او ستاینې اونۍ ولمانځل سي، چې د افغانستان ډېرو لیکوالو او د موسیقي مینهوالو به هم پکې ګډون کاوه. خو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې اونۍ د لمانځنې منتظمینو ته خبرداری ورکړ چې د ناسمو امنیتي حالاتو په خاطر اجازه نه سي ورکولی چې دا اونۍ ولمانځل سي، ځکه نو دا نېټه وځنډول سوه. شاعر او لیکوال ارمان لوڼی وایي استاد خیال محمد د پښتنو په هر کور کې سته، د پښتو موسیقۍ دښمنان به یې د خلکو له زړونو څنګه وباسي.
په یو داسې حالاتو کې اوسو چې موږ پر خپل رباب نسو غږېدلی، موږ پر خپل موسیق نسو غږېدلی، موږ پر خپل استاد نسو غږېدلی، موږ خپل سندرغاړی په ګډه په څلورو پنځو په لسو کسانو په ګډه نسو لمانځلی. خو ستا په هر موټر کې، په هر کور کې، په هر فلم کې، په هغه کې د اواز دی، دا اواز به څوک څنګه بندوي؟ د خلکو له زړو او د خلکو له غزه به خلک څنګه باسي؟ د خیال محمد دغه غټه ورځ بس ده چې دی شینشای غزل دی.
لمچ زړګ تارا نستین و لمچ ترما
پتی اروپا نزلو سکلونو کې چې په پښتني سیمو کې ناامنی و نو ډیر پښتانه سندرغاړي دې ته اړسول چې یا سندره ویل پریږدې یا نور هیوادونو ته کډه سي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر جاوید اقبال وایي د نیکمرغۍ ځای دی چې د هنر او موسیقي خدمتګاران مو په ژوند ستایل کیږي.
د پښتنو په سیمه کې چې کومه بدامنی و په یو ټیم کې داسې و چې چا د موسیقۍ نوم هم نشو اخیستی، بلکې زموږ چې څومره د سندرغاړي وو هغوی چې د هجرت باندې مجبور شول یا چا ژیرې پرېښو یا چا د هغه شو هلته دمره په پرشر کې و. نو اوس حالات سم شوي دي، اندازه دې نه هم لګېدلی شي چې خیال محمد ورځ منزل دا لکه په خپله هغه ټایم کې چا د دې تصور هم نشو کولی. خو دې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې کم از کم د موسیقۍ خدمت روان دی. خیال محمد چې کم پښتو موسیقۍ کم خدمت کړی دی او خصوصا د غزل په حواله هغه ډېر د ستاینې وړ دی.
استاد خیال محمد د رادیوګانو، ټلویزیونونو او فلمونو لپاره هم سلګونه سندرې ویلې دي او د دې ترڅنګ په کیسټونو کې هم زیاتې سندرې ویلې دي چې د یو اندازې له مخې شاوخوا یولس نیم زره سندرې ثبت شوې دي. ځوان شاعر فضل اشنا وایي استاد خیال محمد د موسیقۍ په وسیله هغو شاعرانو ته هم ژبه ورکړه چې له پامه لوېدلي وو.
د پښتو د فلمي سندرو سره زموږ اشنایي د خیال محمد صاحب لارې وسوه. خیال محمد صاحب د پښتو په موسیقۍ کې یو هغه نه هېرېدونکی نوم دی چې د پښتو ادب او خاص کر یو هغه شاعران ژبه ورکړل کوم شاعران چې تر خاورو لاندې ول یا په لیرو سیمو په لیرو غرو رغو کې پراته ول. خیر محمد صاحب د یوه ځانګړتیا ډېره په زړه پورې ده په پښتو ادب کې چې دی ځانګړی شاعر په خپله موسیقي کې نه لري، بلکې د هر ځوان او هر پاخه او هر تنکي شاعر غزلې ویلي دي په موسیقي کې یې ثبت کړي دي. او د خیر محمد صاحب ته د شینشای غزل لقب ځکه ورکول شوی دي چې په هره پرده کې د موسیقي، په هر کمپوز کې د موسیقي، هر رنګ شان په داسې موسیقي کې در پښتون ملت تر پښتون ولسه پورې رسولي دي چې هغه په اورېدلو سره نه پر چا غمېدلې دي او نه پر چا باندې بول شوي دي.
د پښتو موسیقي د مینوال په توګه ماته هم د استاد خیال محمد هنر ځکه زیات ارزښتمن او بېساری دی چې دی نه رسمي تعلیم لري او نه یې د موسیقي رسمي زده کړې کړي دي، خو بیا هم د پښتو موسیقي په میدان کې د ژوند تر پایه واکمن پاتې سو. له ماشومتوبه مې چې په پښتو فلمي سندرو کې د کومو سندرغاړو غږونه په روح کې ازانګې کوي، له هغوی څخه یوه ګلنار بیګم ده او یو استاد خیال محمد دی.
زه فکر کوم په نړۍ کې به یوازې پښتون قوم چې د پښتانه په وطن کې پوهنتونونو کې موږ تر اوسه پورې د موسیقي د زده کړې پوهنځی فکر کوم نه لرو، خو بیا هم موږ په لر او بر وطن کې د موسیقي داسې استادان موږ لرو چې هغه په نړیواله کچه ډېر مشهور دی او د موسیقي لوی استادان یې بللی شو. له هغوی څخه یو هم استاد خیال محمد دی چې د غزل شهنشاه بلل کېږي. څومره چې زه خبر یم ویل کېږي چې استاد خیال محمد رسمي تعلیم یا نه لري او یا یې کم درلود، خو په موسیقي کې د دومره مهارت ترلاسه کړی چې د دې په زرګونو غزلې ویلې او غزلې دې په دومره مهارت ویلې چې د خپل ولس هغه ته خپل ژوند د غزل د شهنشاه لقب ورکړی.
استاد خیال محمد ته په ژوند کې د خپل هنر او موسیقي د خدمتونو په بدل کې وخت په وخت بیلابیلې جایزې او مډالونه ورکړل شوي دي. په 1980 میلادي کال کې د پښتونخوا ایالت د هغه وخت گورنر حیات خان شیرپاو د خیبر په نوم لومړی جایزه ورکړه. په 1980 میلادي کال کې د پاکستان پوځي ولسمشر ضیاء الحق خور ته د هیواد تر ټولو ستره جایزه ورکړه. په 1989 میلادي کال کې د پاکستان ټلویزیون لخوا د سرو زرو مډال ورکړل شو. په همدې کال د باچا خان د امن جایزه ورکړل شوه. په 1991 میلادي کال کې د پاکستان د کلتور وزارت لخوا په پښتو فلمونو کې د سندرو په بدل کې ملي مډال ورکړل شو. د خیال اونۍ د امن اونۍ په مناسبت د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د استاد خیال محمد د هنر د قدردانۍ په موخه د هغه لپاره د غازی میر بچه خان په نامه عالي دولتي مډال ورکولو اعلان وکړ.
پښتو کالم لیکنې شاوخوا نیمه پیړۍ عمر کړی، خو په کالم لیکنه لکه څنګه چې ښایي بحثونه نه دي شوي، ډېرې باریکۍ لا نه دي توضیح شوي. کالم څه ډول لیکنه ده؟ له تبصرو او مقالو سره یې فرق په څه کې دی؟ دا پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له تکړه کالم لیکوال شهرت ننګیال څخه کړې دي. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
کالم یو اخباری ژانر دی او د تبصره یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبی کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. نو هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره ډېر ښه مساحت بستر لري، او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونه یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروي ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډېر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خبرېږي، دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه؟ تاسو چې خپل دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یوه کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حال دا چې تبصره او ستوغه او وچه سپورې وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نور حوالے هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
زموږ په دا اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه. څه تنزیه اړخ لري، دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نور البشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولي دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغه هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوالی د لیکلو په وخت باید مراعت کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده، او په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده او ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوی شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې، چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا 45 مسایل راوړل، او هر پاراګراف په یوه موضوع وه، او په یوه کالم کې به 15-16 دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړه، طنز څنګه په کالم کې ځای شي، دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ، څه ډول یې پکې ځای وای؟
او دا طنز به یو ارتباط لري د موضوع سره. دغسې نه شي کېدی چې موضوع وای او طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي؟
البته لیکنه په زړه پورې کوي، جالبوي، او لیکنه هغه خوګلت او رواني او یا استدلال چې سړی کوي کله، نو هغو ته ډېره ګټه رسوي. نو زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي، او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي، او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کالم چې را شروع کوو، د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یوه پیښه تشریح کړي که نه، کیدای شي له نورو ځایونو هم کالم شروع سي؟
او مقدمه خصوص په لیکنو کې خلک نه خوښي چې کپ خواب چې خلک به ویل چې دا حقیقت ته او دا جوته خبره ده او بیا به یو یا دوه پاراګراف هم دغه ستلای او بیا به ورسته اصلي موضوع ته راغلی وو. نو مقدمه خصوص په لیکنو کې مناسب نه ده او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم هغه ساحه هم دومره پراخه نه ده. ساحه نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په یو ځانګړی یا محدود ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمه نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډیر مشهور نشول، لکه په نور ژبو کې ډیر مشهور دي، مینوالم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلانی کالم ولولي. دغلته کالمونه داسې مینوالو نه موندل، حتی په دې اړه بحث ونه شو. ولې؟
یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه تاسو چې ووی کالم باندې بحث نه دی شوی، په کالم باندې څوک نه دی غږېدلي، دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنی د کالم چاته نه دی ورزده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمرم په افغانستان کې لاند دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپل سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته وروښو دلشي، او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته، نو کېدای شي دلته هم کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، کچېرې یو کالم سانسور نشي او کچېرې شي، د دې دواړو ترمنځ څومره تفاوت راځي؟
نو سانسور خو یو د اختناق پزایي چې هغه په لیکوال هم حاوی وي، مسلطه وي، او لیکوال ناخداګاه کله ځان سانسور کړي، خپله لیکنې سانسور کړي. او یو دغه دی چې ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنې سانسور کړي. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنېږي او هغه سه قوت چې په کار د لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په اړه لیکنه کې سانسور خیر نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال د احساس کې چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپل موضوع څه ډول تعقیب کړي، هغه خپل عملی تجربې په دې اړه راته وایي.
زه فکر کوم کالم تډیره پورې د کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي. یعنی سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي. نو باید په هماغه ژبه، په هماغه لهجه ولیکل شي. او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي، کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي، او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې، خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي. اوس قانع صاحب چې کالم لیکي، که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره، سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دی د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي، او هغه قصه یو تمهید کې دی د خپل مدعا لپاره چې هغه په وروسته دی لیکي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي لپاره یو مځکه وي چې دا په هماغه مځکه باندې خپل فصل وکړي او بیا یې راټول کړي.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي، ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي، بیا خپل لیکي، تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلید ځان ساتلی وي، څه باید وکړي؟
زمکه باید هر چا خپل ای، البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدای شو. دا دغه سن دی چې موږ چې په عامه کې هغه ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی، خو مطالعه ډیره ضرور ده. د ټولو ادبي لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده. او د ما په فکر اوس کالم دې حد ته رسیدلی، خصوصا په نورو ژبو کې چې هغه ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی. یعنی د ادبي ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساسی رامنځته کړی دی. نو د دې نه بعد ځان وساتي چې د نورو په ځمکه
د خپل فصل وکړي همزکه باید د خپل چمتو کړي وي او پالنه باید د دې فصل د خپل وکړي دغه سیونه کې چې د بل چپ زمکه باندې خپل فصل وکړي کڅوک د کالم کلا تنه نوځي مثلا زند لیکوال دی چاغه دی کیسه دی دروازه نه نوځي دوغو په کالم کې دی کیسه رنگ غالب دی او زند کسان چې دوغو په کالمونه کې د ادبی ټوټو رنگ غالب دی او دغه سی او پزا دغه سی چاپریال د خپل کالم ته جوړ کړی چاغه په ادبی چوکاټ کې لیکلی وي نو د هر چا خپل زمکه خپل چوکاټونه دی او په هغه کې هغه دی لیکوال سب کم تډیره پورې خوندې پاتې کیږي
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه
اوس د کیسه وار دی وږمه جبارخیل راغلی لنډه خو د پند کیسه ور سره ده دا وایي په دې کیسه کې مې د دوهم راهب ځواب ډیر خوښ شو راځئ واورو چې دا ځواب څه دی
ذهن او ګناه د تانزن او اکیدو په نوم دوه راهبان د ښار په یوه کوڅه کې چې اوبه پکې ولاړې وې تیرېدل دوی لوبو سره یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د جامو د ککړېدو ویره ورسره وه او د تیرېدو جرات یې نه کاوه تانزن ور تیر شو نجلۍ یې په اوږه واړوله د سړک بلې خوا ته یې پورې ایستله اکیدو خپل راهب ملګري ته څه ونه ویل خو خبره یې زړه ته واچوله او چې ماسخوتن معبد ته ورسېد تانزن ته یې وویل له یوه راهب سره ښایي چې پردی نجلۍ ته ورنږدې شي تانزن ورته وویل مناسبه نه ده خو ما د ښار په کوڅه کې پرېښوده او تا در سره دلته معبد ته راوستې ده
باز خان عالمیار د ژوب سیمې ځوان شاعر دی لا یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ شوې ښاغلی عالمیار ډېر غزل لیکي په دې وروستو کې د ناتار تر سرلیک لاندې یو وخت حماسي نظم لیکلی دی او په دې نظم کې اوسنۍ ناخوالې انځور کړي دي ښاغلی باز خان عالمیار دغه حماسي نظم په خپل غږ راوروي چې له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل رالیږلی دی
له چتراله تر بولانه ګلخانی پکې روانه د سالار د سترګو غم خوري لار ورکیږي له کاروانه تر خپل وس هم زیات ذلیل سو را رسیږه پر روشانه پښتنی په ناتار بیایي له یاغي وزیرستانه لکه اوس چې څومره خوار دي دومره نو بې ایمانه د بهرام تر امر لاندې ستا بچی د خوشحال خانه لکه فن سره را پاڅه ننګ سپاته له افغانه پر دریا او یمل ژغ کړه گنی ټوله کیسه ورانه موږ خو بیا تالا ترغسو زمانه را ته حیرانه ګورګین ډلې ډلې ګرځي یو ځل راسه میرویس خانه د عینو د سالو روی دی ستیار دور دورانه مرهټه پر لاهور میش دی توره اخله احمد خانه موږ غیرت او غرور بایلود چې تنست شوکالو خانه په پښتون اوس کوي لوبي د رنجیت شاهی روانه دغه جنگ به کوي تاسی د یتیم اوښکه ګویانه تور کاله استانو مده شملور گجو خانه پیز محمد گلگون پوینو بی اسره بی سایوانه د گیسپو دندر پریکڑه میړنه ارسلا خانه پرنګی دی سلامتی پښتنیش وی بی پرسانه په تور سرو توران گټ شول یو د درا ساجب خانه سالاری در سر شای د میوند د دره خانه ملالی لشکر بدل کړي چتنه ایوب خانه عربی پیریان یې نسی پر وحشت سر دی ناځوانه د مرغی پر غرو نظر وړه ننګیالی پالی خانه نه مشوستا نه شیرکستا نه تراغلی ازمیر خانه یا ساوڼه مسخیله خدای دې پیش کړه ناګهانه ستا گلون گل خانان سول بیگانه لخپل زان خان شهید را تا پیدا کرده را ترا کرده لپنیانا دا ولس با یو کولوی چه شبیا من پریمانا دا وطن کچه دی غاڑی یا ملنگ با چا خانا میرولی پشان دا مردی لطا ورست ولی جانا گلمکی هم دا چویل شوا لیوانای مسا خانا دا درخو پس پینا خلب سی پایو گرز سرگردانا رباب جدت تور را اخلا وقت دا ننگ دا یادم خانا دا ما بی ما توی سپیس پینه ستا پهیل زرف خانا خپل لال بیگ و لال بی باسا دا خدرایو لزندانا دا شهباز گری لسر یوار رغ وکر کربانا شیربانو میریس و زلی ستا پنوم دا یوسف خانا تور دلای دا خدای پار دی شهی مرس و لحجرانا دا پلانو لپشو وزا او سر پریکر لدربانا خوشکیار تخبری ظلم زیاد سل دورانا شاترین در خوندکر دا خونی لشکر لزیانا دا شامار کی سوردس و ننگیالای مومن خانا لونی نخوری باچهان خوری غمی وڑی لبدخشانا شیرینو دیلاری چاری زرای دک دیل آرمانا بس دکن پریش درا دروما پا بیلتون دی مور ستومانا تور لنگای لطوی خوندی دو اوو ورونو لمیانا ستال لاس همیش خپلم ری نکوهلی سپرخانا ستا رباب و زوانی غاڑی ننکویستا پر میرانا دا نازو بی بیز گیروائی دی چرت و رکی کتب خانا سترگ سری دا شاخون کار دی غلبلی دی لحر خوانا شمایل و هیچیغی کن خونه جلات خانا یا پرها دا مغزماتی شیرینی دی کرب شیمانا دا مرگو تی غر سرائی کری بس را زل آوارانا دا گجری پا خالو مست دا هندکی دا بستری زوانا دا وطن دنجونو نسبی پا وطن دی کدیش پیانا خڑا پڑا پشتنا دی پا کبای لپالوانا حسی سر پر بیابانی پر تا قرآن سو زبزبانا دا مزدور پا خلو چاغا صدی ننگ صدی میانانا صبا تا صبا سیالی کری صبا کری ورندار ودانا
په تیرو ادبی باسونو کې مو د سیمبول پر ځانګړنو او لنورو صنعتونو سره پر فرقونو د خاغلی درمل خبرې واورېدې. په نننی باس کې خاغلی درمل راته وایي چې شرقي او غربي سیمبولونه کوم مشترک ټکي او فرقونه لري. د باس دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر صاحب، موږ په تصوف کې په مجموع کې په شرق کې سیمبولونه ډېر زیات دي او هغه مراحل چې دي د تصوف هغه په باندې تشریح کوي. ځینې نورې هغه تصوفي مسلې چې دي دوی په دمدغه سیمبولونو په مټ باندې تشریح کوي. په غرب کې چې دي بیا دا له دې سره ډېر متفاوت دي، یعنی هغوی بیا نور مسایل دي. دوی داسې مشترک ټکي هم سره لري د شرق او د غرب.
د غربي سیمبولیزم او د شرقي تصوف ترمنځ ډېر مشترک ټکي شته. موږ په تیرو بحثونو کې هم وویل چې په 1830 کې په فرانسې کې د ریسټوریشن په نامه یو شاهي سلطنتي کورنۍ وه. دا شپږ کاله په وخت کې وه. دا کورنۍ بیا وروسته د وخت ولوېده. د دې کورنۍ د سلطنت په وخت کې د رومانتیزم مکتب په اوج کې وو. بیا وروسته د رومانتیزم د مکتب کوم شاعرانو لیکوالانو چې وو هغوی د رومانتیزم نه تېر شول او د ریالیزم هنر د ژوند لپاره د نظریې لاره ونیوه. د دوی په مقابل کې بیا د پرنوسیونو په نوم ځینې خلک پیدا شول. اول ویکتور هوګو وویل چې هنر د پاره دی که شاعران حق لري چې حتی بے هدا او بے معنی شعر وایي. شاعر متحد نه دی چې خامخا ودی د شعر کې یو لوی مطلب یو لوی معنی وي. د هنر د ازاده په اړه یو اعلان یې خبر کړ. ورسته د پرنسیونو په نوم ځینې لیکوالانو شاعرانو پیدا شول چې هغه هم د هنر ازاده ته او د هنر د پر نظریې ته تعهد درلود. او په هغه پسې ورسته بیا د ګمراه شاعرانو یا د منحتو شاعرانو یوه ډله پیدا شوه چې د هنر په ازادۍ باور درلود. خو د لویې سره په دې مکتب کې ورسته د بودلر او ملا رمې او د ریمبو په څېر شاعران پیدا شول چې د عملاً د سمبولیزم د مکتب ډبره کېښوده. دوی د پخوانیو ادبي مکتبونو سره په ټکر کې وو او د هغوی سره په ذوقي او فلسفي لحاظ نه وو جوړ. ریالیزم مثلا تخیل او رویا د ادبیاتو نه یا د هنر د ساحې نه تبعید کړي وو. هغوی ټولنیز حقایق ورباندې بیانول او دوی ویل چې په شعر کې یا په هنر کې د یوې پدیدې نوم اخیستل د شعر د څلورو حصو څخه درې حصې خوند په اوبو لوحو کې وي. دوی په دې عقیده وو چې دغه نړۍ ټول نړۍ د رازونو او د سمبولونو نه جوړه ده او دا هره نښه هره پدیده چې دلته ده د یو ماورای حس او ماورای مشاهده یا مفوق الطبیعت یو عالم سیوره یا رمز ده. په دې توګه دې ته هغه شاعران لار موندلی شي چې هغوی قوي مشاهده لري او په دې رازونو باندې پوهېږي او دا سمبولیست شاعران. دوی هم په فلسفي لحاظ د سمبولیزم سره دلچسپی لرله او هم په هنري لحاظ. په هنري لحاظ دوی غوښتل چې په شعر کې د ارې کلمې دپاره یا د ارې پدیدې دپاره د هغې نوم ذکر نه کړي بلکې د هغې یوه داسې ځایناستې کلمه یا سمبول ورته غوره کړي چې خپله په همغې پدیدې باندې هم دلالت وکړي او ځینې نور ګڼ مدلولونه هم ولري. او بله دا چې دوی په فني او هنري لحاظ غوښتل چې دغسې یوه شاعري وکړي چې په اسانه معنا نه شي او یو څه د ابهام او پیچلتیا څخه ډکه وي. ځکه دوی عقیده لرله چې که په شعر کې موږ مستقیما د یوې پدیدې نوم واخلو د دې شعر درې برخې خوند ډایرکټ د منځه ځي. په شرقي عرفان یا تصوف کې هم عین عقیده دغسې ده چې د ټول عالم موږ چې څه ګورو څه چې مشاهده کوو او څه چې زموږ په واک کې دي دا ټول د یوه مافوق الطبیعي قوت د جمال او د جلال سیوری دي او د هغې رنګارنګ جلوې دي او خپله د کوم شیان چې دي دا رمزونه دي په خپله ذاتي کوم ارزښت نه لري. صرف د یو لوی ذات او د لوی حسن مکررې جلوې دي چې په بېلابېلو شکلونو څرګندې شوي دي. یو دغه مشترک ټکی چې پکې دی. بله خبره دا ده چې په شرق کې په دویمه اسلامي پیړۍ کې د متزلو په نوم یوه ډله پیدا شوه چې هغوی د معرفت دوه وسیلې معرفي کړې. یو حس یو عقل. حس هغه څه دي چې موږ حسي شیان یا طبیعت ورباندې پیژندلی شو، هغه څه چې د حس او تجربې وړ دي، او عقل د مجردو کلیاتو د پیژندلو دپاره دی. او دوی ویل چې اصلي معرفت د رسېدو لپاره عقل دی او عقل په مجردو کلیاتو باندې د پوهېدلو وسیله ده، ځکه نو عقل محترم دی او هغه څه چې د عقل او د منطق سره برابر نه وي هغه د منلو وړ نه دي. دوی په مقابل کې اشاریان یا متکلمین پیدا شول. هغوی ویل چې نه، د عقل نه شرع مقدم مده، عقل که محترم ده صرف یو علت ده چې موږ شر ور باندې درکولې شو په خپل ذاتی کوم ارزښت نه لري. خو د اشاریانو د معرفت وسیله آیات او حدیثو. دوی ول چرته چې آیات او په حدیث کې دي، په دې کې د منطق او د عقل ځای نشته. او په دې لحاظ د اشاریانو یا د متکلمونو په شعرونو کې عقل ته ډېر سپکم کتل کیږي. د مولانا رومي شعر دی چې پای استدلال یان چوبین بود، پای چوبین سخت به تمکین بود. یا حمزه بابا وایي چې عقل ته بس سیال د محبت نشي، رنګ مینارت سوی په غره پورې. خو عارفانو د معرفت یوه بله لاره پیدا کړه. عارفانو ویل چې نه، لوی حسن ته یا خدای ته د رسېدو لپاره نه په عقل رسېدلی شو او نه د شریعت په لاره ممکنه ده چې ور ورسېږو. دوی د روح او د زړه لاره پیدا کړه. دوی ویل چې کچیرې د انسان زړه او روح دومره سیقل شي او د خدای رحم هم ورسره وي، موږ کولی شو چې زموږ د زړه کړکۍ خلاصه شي د معرفت جلوو ته او معرفت وپېژنو. خو هغه تجربې چې عارفان بیانوي د ځمکې او د اسمان ترمنځ د وحدت او د توسل تجربې، د خدای او د انسان ترمنځ د یو ځای کېدو او د وصل تجربې، دا داسې دي چې په ورځني منطق کې نه ځایېږي. د عارفانو یا د شرق د سمبولیزم عکس العمل د اشاریانو او د متزله په وړاندې وي، او په غرب کې د سیمبولیزم د مکتب عکس العمل د ریالیزم او رومانتیزم په وړاندې وي. د اشتراک ټکی دا دی چې د دواړو د سیمبول نه استفاده کړي، د دواړو وسیله یو دی. نو که په غرب کې د سیمبولیزم رامنځته شوی هغه د ریالیزم او رومانتیزم په وړاندې یو عکس العمل و، او د هنر او فن په وړاندې د سیمبولیستانو د مشخصې تیوري نه چې دوی غوښتل چې د سیمبولیزم د مکتب هغه اعلامیه چې د ژان موریاس په نوم یوه یونانی ولس له شاعر په فیګارو ورځپاڼه کې خبره کړې، په هغې کې د سیمبولیزم ځینې ځانګړنې وایي چې دا باید د قافیې حسن پکې وي، خبره پیچلې وي او آزاد وي، دغسې ځینې قواعد چې ورته وزه کوي. هغه د شرقي سیمبولیزم سره فرق شته دی، خو اصلي خبره د دوی ترمنځ اشتراک دا دی چې دواړه د ځینو هغو تجربو د بیان دپاره چې په عادي ژبه کې نه بیانېږي د سیمبول د وسیلې نه کار اخلي. اول مشترک ټکی دا دی چې دواړه په ایډیالیزم باندې باور لري، فکر کوي چې دغه جهان هر څه چې وي نو د ټول رمزونه دي او د دې تر شا اصل یو بل جهان دی، او بله دا چې هغه تجربې هغه شهودي تجربې چې دوی بیانول غواړي هغه په عادي ژبه کې نه ځایېږي. د سیمبول یو مطلب هم دا دی چې موږ د عادي ژبې ظرف دومره لوی کړو چې د غیر عادي تجربو د بیان دپاره هم مناسب وي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
له ازادي راډیو واورئ.